سلام جوړ په خیر. کابل کې د مسبخین 2 بجې شوې. پیل په خبرونو وکړو. د اسلامي دولت ډلې یادایش په کابل کې د روسي سفارت ته څیرمه د پرونی ځانمرګي برید مسؤلیت ومنه. په دې پیښه کې د روسیې د سفارت 2 کارکوونکي او 4 نور افغانان ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګ په خپل ټلګرام کې ویلي د دوی یو غړي د روسیې د سفارت د کارکوونکو په ډله کې خپل واسکټ منفجر کړی دی. خو طالبان وایي ځانمرګي برید کوونکي تر حملې مخکې پیژندل شوی وو او پنخه شوی وو چې په دې وخت کې 14 وشوه. ګړو هیوادونو او سازمانونو دغه حمله غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا افغانستان څنګه د ژمي د رسیدو په درشل کې له مرستندویو بنسټونو غوښتي چې د بېوزلو افغانانو لاسنیوی وکړي. د ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې اړمنې افغاني کورنۍ تر بل هر وخت زیات لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په بیان کې یادونه شوې ده چې دوی له څه باندې 24 میلیونو اړمنو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 3 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. په دې ډله کې د ژمي پر مهال د مرستو په تېره بیا د سرپناو او تودو جامو د تیارولو لپاره 644 میلیونه ډالر ته عجله اړتیا ده. د پاکستان پوز وایي په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې له کبله 15 پاکستاني سرتیري او 4 افراطي وسلوال وژل شوي دي. د پوز د مطبوعاتي څانګې په اعلامیه کې راغلي امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوځي عملیات وکړل. د اعلامیې په وینا کې د یو تورن په ګډون 15 پاکستاني سرتیري او 4 تنه افراطي وسلوال د ډزو په تبادله کې ووژل شول. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو ډله ډیره فعاله ده. د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ چلون کې شرکت انرهو اټوم اعلان کړی چې په دې بټۍ کې د برېښنا شبګم او وروستۍ ریکټرې د یو توغندي د لکېدو او ورپسې د اور د بلیدو له پیښې وروسته غیر فعال کړی دی. انرهو اټوم وویل دا ریکټر به هغه مهال بیا ولګول شي چې اور مړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر روسي ځواکونو تور ولګو چې دا توغندی یې ویشتلی دی. زلنسکي بېګانه وخته په یو وینا کې وویل د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ وروستۍ کیبل چې د اوکراین د برېښنا سیستم سره وصل دی د روسي ځواکونو د یو بل توغندي د لګیدلو کبله له منځه ولاړه. خو له هغه مهاله چې د ژاپوریژیا لانجه پیل شوې کیف او مسکو تل یو بل تورونه لګوي چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ له خطر سره مخامخ کړي ده. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه د آسیا جام د لوبو لپاره د جام لپاره د 4 غورو ټیمونو د سیالیو په ترڅ کې پاکستان سره لوبه کوي. د افغانستان ټیم سره لدی چې په ډیر قوت دغه پړاو ته رسیدلی خو وروستۍ لوبه یې د سریلانکا په وړاندې وبایلله. وسم ورزو پکتیا ته د پکتیا او شمیر اوسیدونکو او سیمه ایز طالب چارواکي ته دی چې هلته د نجونو زینې لیسې پرانستل شوي او نجونې بیرته تعلیم پیل کړي دي. دوی وایي دا پریکړه د زینې خونځیو د مدیران لخوا شوې ده او په دې اړه د پوهنې وزارت له لوري کوم حکم نه دی صادر شوی. څه باندې 350 ورځې وشوې چې د طالبانو حکومت رسمن لشپږم ټولګي پورته د نجونو خونځي تړلې دي.
د څمکنې ولسوالۍ اوسیدونکو او د دارالمعلمین استاد هاشم خیل هاشمی وایي د پکتیا په دې ولسوالۍ کې یو لیسا له 2 ورځو راهیسې پرانستل شوی او نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شوې دي.
څمکنې ولسوالۍ په مرکز شارناو کې د سمین اکبري په نوم لیسا د بزرګونو جنکۍ درس وایي چې په شمیر زرګونو ته رسیږي. د لسم سم په پوره زده کوونکي لري 15 ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دې په مخ پرانستل شوی دی. دا سه رسمي مکتوب نش چې د غیر مخه اجازه ورکړل شوی چې تاسو خوانځي ته تلای شئ.
څمکنې لګردي د شاوخوا 10 کیلومتر لري ده او د لیسی مدیر د ځایي اوسیدونکو په مشوره لیسا بیرته پرانستي. په ګردیز کې هم 4 لیسی پرانستل شوی. د ګردیز یو اوسیدونکو احمد شاه دوستي په اړه ازادي راډیو ته وویل
خوانځي له ډیر ځنډ وروسته په پکتیا کې تر شپږم سیم پورته یو ځل بیا شروع شوی. انجونو ډیر د خوشاله احساس کوي. زما درې خوندې او و د کاکا لورګانې په مرکز ګردیز کې د نسوانی شهري خوانځي کې زده کړې کوي. چې کله دا خبر ترلاسه کړل له بازارې خواږه راوړل او په ټوله کورنۍ توضیح کړل. ټول پکتیاوال ډېر د خوښۍ احساس کوي. زه هیله لرم چې په ټول افغانستان کې د نجونې ښوونځي بیا فعال شي او خویندې ټولنې ته د خدمت مصدر وګرځي.
د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالقیار احمدزی له سیمه ییزو رسنیو سره په خبرو کې تایید کړي چې په څمکنیو کې او همدارنګه په مرکز ګردیز کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو 15 ښوونځي بیرته فعال شوي.
څو ورځې راهیسې د پکتیا مرکز ګردیز او سمکنیو ولسوالۍ کې څو د ګوتو په شمېر ښوونځي پرانیستل شوي دي. د دیادو ښوونځیو پرېکړه خپله د ښوونځیو مدیرانو کړې ده او خپل شاګردان یې درسونو ته رابللي دي. په دې برخه کې د پکتیا د پوهنې ریاست لخوا یې نه ورته ځانګړی حکم سوی او نه یې هم د مخنیوي هڅه شوې ده.
که څه هم طالبانو تېر کال واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د دوام رسمي اجازه نه ده ورکړې، خو له څه وخته د بلخ، کندوز، جوزجان، هرات او بادغیس ولایتونو د نجونو په ځینو ښوونځیو کې تدریس دوام لري. طالبانو د ښوونیز کال په پیل کې ژمنه کړې وه چې د نجونو لپاره به ټول ښوونځي پرانیزي، خو په وروستیو شیبو کې له خپلې ژمنې په شا شول او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل یې تر بلې خبرتیا وځنډول. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په یو پیغام کې یو وار بیا د افغان نجونو د ښوونځیو له تړل پاتې کېدو اندېښنه ښودلي. هغه ویلي د دغو ښوونځیو تړل له مساوي حقونو څخه نه جبرانېدونکې سرغړونه ده او زیان یې ټول افغانستان ته رسیږي. د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل یو اصلي شرط د ښځو او نجونو لپاره د کار او زده کړو د حق ورکول دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. په دې ورځ باندې عموما د ځوان فکر پروګرام خپریږي، خو نن د یو لوړ ستونزو له امله د هغې پروګرام پر ځای درته د ازادۍ راډیو مجله خپرو.
ازادۍ راډیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
نیچو دروازه پیدا کولی شي، نه لاره او د وتلو لاره هم لري چې هغه هم پټیو کې ده.
په پروان کې د یو علمي او ادبي فرهنګي مرکز جوړولو تابیم نیولې ده.
په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کتابونه چاپ شوي دي، مبالغه به نه وي چې په تیرو 5000 کلونو کې نه دي چاپ شوي.
د دې زالو مرغۍ وال وتلې لاړې او زه هغه سیم ګیره خفه کیږم.
د خپلې مفکورې د بیان لپاره زه کیسه جوړوم.
فوجي پسې نه ګرځم، زه معمولا خپله تجربه تاسو سره شریکوم.
طالبان وایي چې 15 مستند او داستاني فلمونه نندارې ته وړاندې کوي چې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د ملي راډیو تلویزیون او افغان فلم ریاست چمتو کړي دي. د ازادي راډیو ادبي مجلې د تیرونې په خپرونه کې د افغانستان د سینما د ډګر یو شمېر هنرمندانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې سینما د له منځه تلو له حالت سره مخامخ ده. سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی چې اوس په جرمني کې ژوند کوي وایي طالبانو ورته ویلي وو چې نجونې او ښځې دې په فلمونو کې نه وي. د وی دا ډول محدودیتونه د سینما جنازه له افغانستانه باسي.
سینما بالکل جنازه شي کی؟
د سینما جنازه څه چې هډوکي هم خاورې شول. کوم دا سیاست او چلن وی فکر نه کوم چې نور څوک سینما ته لاړ شي. سینما کومیدی او تراژیدی غوړي. په سینما کې باید خزه وي. که په فلم کې خزه نه وي هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
بل ورته طالبان د خپلو نویو فلمونو په اړه څرګندوي چې ښځو هم برخه پکې اخیستې ده. د ښځو نقش په دې فلمونو کې څه ډول دی؟ د هغه پوښتنه ده چې پروسږ کال د لړم په 10 د طالبانو په مکتوب کې دا ډول ځواب شوی وه چې دوی له تلویزیونونو غوښتي وو چې هغه ډرامې او تمثیلي ټوټې دې نه خپروي چې ښځو پکې برخه اخیستې وي. یاسمین یارمل چې کلونه یې په افغان سینما کې کار کړی دی، د طالبانو له واکمنېدو وروسته فرانسې ته ولاړه. دا وای له ښځو پرته سینما نیمګړې ده.
نابود زنو طبيعي است کې تاثیرات
د ښځو نه موجودیت به ډیر منفي تاثیر وکړي. یوه کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیلېږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند نندارې ته وړاندې کوو، ښکاره ده چې باید هلته ښځې هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کیږي فکر وکړي چې هر څه نیمګړي دي.
د طالبانو د افغان فلم رئیس جاوید افغان د دوی د نویو فلمونو په اړه څرګندوي چې روسنیز او معلوماتي دي. بل لور ته یو شمېر فلم جوړوونکي وایي چې طالبان هنر ته صادق نه دي، غواړي د دغه ډول فلمونو له لارې خپل ایډیالوژي په ټولنه کې خپره کړي. د دینی وکی او د طالبانو د نویو فلمونو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت په مشرۍ د افغان فلم رئیس جاوید افغان ازادي راډیو ته وویل په دغه فلمونو کې لس مستند دي او 25 نورې داستاني. د نوموړي په خبره دغه فلمونه چې ډېری معلوماتي بڼه لري د افغان فلم جوړوونکو لخوا جوړ شوي دي. کاغلی افغان وویل دغه فلمونه په شپږو میاشتو کې په ډیرو کمو پیسو جوړ شوي دي. د طالبانو په مشرۍ د افغان فلم رئیس وایي دغه فلمونه د افغانستان په هرات، تخار او مشرقي ولایتونو کې جوړ شوي دي. نوموړي وویل په دغه فلمونو کې میرمنو او نجونو ته هم وخت ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د رسنیو یو شمېر مسؤلینو ویلي و دوی ته د طالبانو حکومت سپارښتنه کړې هغه ډرامې او فلمونه دي نه خپروي چې نجونې پکې کار کړی وي. سره له دې چې د افغان فلم مسؤلین دغه فلمونو بڼه معلوماتي او داستاني ادوي، خو د افغان فلم پخواني چارواکي به دغه فلمونو ته په بل نظر ګوري. د افغان فلم پخواني رئیس سهرا کریمی:
د طالبانو یو ایدیالوژیک رژیم دی، له هر لارې هڅه کوي چې خپل ایدیالوژي خپره کړي. زه امید لرم چې دغه فلم جوړول د دوی لپاره د خپل ځان د پاک خودلو لپاره. زه مطمئنه یم چې له دغې لارې د یوې تبلیغاتي ابزار په توګه استفاده کوي.
له دې وړاندې هم یو شمېر فلم جوړوونکو د رسنیو فعالینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د فلمونو جوړولو په اړه انتقادونه کړي وو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا د نه ختم،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې وړاندې هم شعر لرو هم د کیسو نقد. خدا شپه تاریخ ته مخه کوو. په کابل کې د ارګ دننه یو ماڼۍ لومړی نمبر قصر د ارګ دننه او پرون د چاپ شوی کتاب مؤلف او د ارګ د تاریخ کتاب لیکوال علم ګل سحر را پیشنی.
دا د حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې جوړ شوی د ملت بابا او په هغه وخت کې د شهزاده احمد شاه د اوسېدو لپاره جوړ شوی و. دا د ارګ په شمال لویدیځه خوا کې تقریبا د وزارت خارجه په طرف باندې پرته ده او بیا د ولسمشر محمد داود خان په وخت کې دا یو سیاسي ملمستون دی ورته وي له شاهي دورې بعد. او دا دوه پوله ده او اته خونې لري، یو بو هاوز لري، یو مجهز پخرنځی لري او په وروستیو کلونو کې بیا نور کارونه پرې باندې وسو چې البته هغه دا دی چې یوه ډېره کمیونیټي لحاظ باندې یوه ډېره لوکس او ډېره ښه د زمینه کې جوړه کړه. البته دا د بیړنیو حالاتو دپاره دا لومړی نمبر ماڼۍ د ولسمشر کور دی، یعنی دلته به اوس ډېره کورنۍ کې اوسي یعنې له ډېرو کلونو را په دېخوا. نو بیا هلته دغسې یو سیستم را جوړ کړی دی چې څوک یې نشي پیدا کولی، مثلا که چیرې کودتا کیږي یا یو امنیتي مشکلات جوړیږي نو کولی شي د هېواد مشر په کې تر ډېره وخت خوندي وي. یعنې نه یې څوک دروازه پیدا کولی شي، نه لاره، او د وتلو لاره هم لري چې هغه هم په پټیو کې ده، په باغونو کې ده، څوک یې نشي لیدلی، شنه ده. او دنن یې د باندې دنن یې چې دا زمینه چې ده دلته بیا هر څه پکې خوستا، یعنی د اشپزخانې نیولې تر طعامخانې پورې او تر دفتره پورې د سپورت تر ځایه پورې، یعنی هر څه هلته شته پکې. یعنی سړی کولی شي چې میاشتو میاشتو کلونو کلونو پکې واوسي. بهترین ځای ده او دا ماته جارګ مسول کسان کسان چې هلته ډېر و پېژن کې هغوی ویل چې دا د لومړۍ مېرمنې طرحه وه هم ډېر ښه ځای دی جوړ شوی دی.
د تاریخ یو بل پاڼه په غزنی کې په ځینو تاریخي ماڼیو کې طالبان اړولې دي. په دغو ماڼیو کې یوه هم د امان الله خان د وخت بهرنیو سیلانیانو استوګنځای دی. زموږ خبریال موضوع په دې ولایت کې د طالبانو له چارواکو سره په دې راپور کې شریکه کړې ده.
د غزنی ښار موی مبارک څلور لارې ته څیرمه د بهرني سیلانیانو تاریخي ماڼۍ د دغه ماڼۍ په ځینو سیمو کې د تیر جمهوري نظام د امنیتي سرتیرو یو شمېر زیرې واسکټونه وسپنیزې خولۍ گردنی نظامی بوتان او نور نظامی شان پراته دی. پر دغه شانو شیری خاوری او دولی هوار دی. د دې ترڅنګ دلته د ودانۍ په دریزه کې پر زړه گدی یو تقریبا دوه کلن انجلۍ ناسته ده. سره کالی اغوستي د شنو مشکنو غاړګۍ پر غاړه او جوشکی په خلو کې دی. دلته دوه نور ماشومان هم چې د څلورو او شپږو کالو معلومیږي لوبې کوي. دا د یو طالب وسلوال اولادونه دي چې د طالبانو پر افغانستان له دوهم ځلې واکمنېدو څخه وروسته په دغه ځای کې استوګن سوی دی. د ماڼۍ ځینې خونې بیرته رغول سوي او رنګول سوي دي، خو ځینې نورې لا هم په خپله هلکندې کپرې پاته دي. دا تاریخي ودانۍ د غازی امان الله خان په وخت جوړه سوې او غزنی ته د بهرني سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګنځای وه. دلته پخوا افغان امنیتي ځواکونه اوس طالب سرتیري اوسي، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامي کسانو څخه خالي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کېږي. دا اطلاعات او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې ازادۍ رادیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پوري سوی دی.
مخ کارو بند روان خو دغه تاکونم رنګولې دي، تاسو لوینه نورم کارو بند روان ده. د ماڼۍ تقریبا سل کاله قدامت لري او کوم سبب خو باندې مو خارجي سیلانیان راکړل دلته بربد دلته کې وسیدلو نو اوس موږ دې ته آمده کړی ده چې بیرته خو باندې کوم سبب امان الله خان وخت کوم کار نه خپل کېدلو لدې چې به ان شاء الله هغه کار اخیستل کېږي. نظامیان نه کې وسی د اطلاعات فرهنګ مربوط ماڼۍ ده او کوم وخت ترمیم وسی ان شاء الله به سپارل کېږي سیلانیانو ته.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي، خو وایي که دغه ځایونه د اطلاعات او فرهنګ په واک کې ورکول کېږي ذمهواري به یې د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسي. لیکوال شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی وایي اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دغه ځایونو به پوځي کنډکونه باسي په ټوله کې دا ښه اقدام دی.
چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دې ځایونو به دوی پوځي کنډکونه یا پوځیان باسي دا په ټوله کې ډېر ښه اقدام دی. خو د دغه کار لپاره بیا دا هم پکار ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته که دا سیمې سپارل کېږي هغوی به یې څه ډول ساتنه کولی شي، څه ډول به یې وساتلی شي.
کله چې هم په دا وروستیو لسیزو کې په غزنی کې سختو جګړو زور ونیو نو د دغه ماڼۍ ترڅنګ په ځینو نورو تاریخي ځایونو کې نظامیان میشت شول او بیا سختو جګړو دغه تاریخي ځایونو ته زیان نه واړول. په دغه ځایونو کې د غزنی تاریخي بالاحصار په مقور ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ او همدارنګه دغه تاریخي استوګنځای د یادولو وړ دی.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15.
لیکوال او مدني فعال شاو محمد بشیر په پروان کې لڅو میاشتو رئیس یو لړ فرهنګي هڅې پیل کړې دي. دی وایي چې په دې ولایت کې به یو لوی علمی مرکز هم ودان کړي. زما همکار بصیر الله قادل له شاغل بشیر سره شخیدلی او لومړی د دې هڅو تفصیل ترې پوښتلی.
تقریبا څو کال مخکې هم د خوځښت علمي او ادبي بهیر په نامه بهیر را پیل کړی و. په 1990 کال کې مو د سبا په نامه لومړنۍ پښتو اخبار پیل کړی و چې هغه اخبار متاسفانه په چاپي بڼه باندې مونږ د ځینو ستونزو له امله چې هلته مونږ ته موجودې وي تر سره نه شو کړای، یعنی چاپ مو نه شو کړای، خو په آنلاین بڼه مو مونږ فعالیت کوو لیکنیم کولی او په هغه برخه کې مو لمړنۍ پښتو اخبار د سبا په نامه ول ته پیل کړو. ورستیو کې ځنی کارونه موږ لمړی کار دا چې مونږه د پښتو کتابونو د راټولولو لپاره ځنی هڅه وکړي چې د پروان په عامه کتابتون کې پښتو کتابونه په نشتو هڅه مو وکړه چې په دې برخه کتابونه راټول کړو چې د افغانستان علوم اکاډمي نوم کتابونه راوړل او ځینو دوستانو ملګرو سره مو چې شخصي اړیکې ونیوې هغوی کتابونه راکړل. ځینې د ژورنالیزم برخه کې هم ځینې فعالیتونه کړي دي چې د موبایل ژورنالیزم په برخه کې هم دا زیاده خبریالانو دپاره مونږه سیمینارونه په لاره اچولي دي. همداسې هم ادبي غونډې چې په پنتون کې بهیر لرو محاصرین پکې فعال دي. د پروان د ارغوان ګل په نامه باندې مشاعره وه چې په د هواد په سطحه باندې هر کال ترسره کیږي. دا مو ترسره کړه.
ډیره مننه. دغه د کتابونو موضوع ډیره مهمه ده. عموما په دغه هغه ولایتونو کې چې هلته د پښتنو شمیر کم وي یا نفوس کم وي پښتو کتابونه ډېر کم پیدا کیږي، او برعکس په هغه سیمو کې چې دری زبان کم وي هلته دری کتابونه کم پیدا کیږي. د دې لامل سره ستاسو فکر او څومره اړتیا لیدل کیږي دغه برخې ته چې مونږ دغه خپل داخل افغانستان کې چې کمی ژبې دي یو بل سره کلتور فرهنګ دا شریک کو، یو بل تجربو ګټه واخلو.
په دې برخه کې ډیر ارزښت لري چې په دې برخه کې قومونه بالخصوص د افغانستان قومونه د یو بل له ژبو فرهنګونو او د هغوی له روایتونو او کیسونه خبر شي. چې زما په نظر دغه کتابونه یوازینۍ لار ده چې ځوانان ځوان نسل چې ډیری زده کړې کوي ذکر لري په دې برخه کې مطالعه وکي او یو د بل له حال او احوال او فرهنګ نه آشنا شي. نو د دې لپاره کتابونه ډیر اړین دي ځکه په دغه اساس باندې موږ کولای شو د هیواد قومونو ترمنځ په هیواد کې ملي یووالی رامنځته کړو.
تاسو سره دغه فعالیتونه ادبي برخه کې، فرهنګي برخه کې، علمي برخه کې یوازې کوي که نور د سیمې ځوانان هم در سره دی هغه لیوالتیا لري دی برخه کې
هر کار چې په ګډه باندې کیږي هغه تر ډیره پورې پایلې ډیره ښه راوځي. مثلا نور هم ځوانان ستدي خو متاسفانه ډیر هغوی ځینې په نورو چارو باندې مصروفه وي خو ډیر ورته وزګار نه دي. اکثریت یو نظریه یو فکر د یو ایجاد په اړه باندې زور سره همغږي کوم مشوره ورسره کوم.
د ادبي بهیر یادونه مو وکړه په ډیری ولایتونو کې ادبي بهیرونه په تش په نوم باندې دي کنه یا یو غونډه در سره کې بیته یا ځوانان بوخت وي یا زمینه نه وي برابره. یعنې ستا مخکې د پلان یادونه مو هم وکړه یوازینی شی چې دوامداره ساتل کېدی شي یا د ځوانانو د راټولېدنو یوازینی ادرس یې هغه ادبي بهیر دی. دغه ادبي بهیر مو فعال دی او راتلونکي کې کوم پلانونه لري مشخص کېدونه وکړي؟
متاسفانه هغه بهیر چې مونږ پیل کړی و لکه څنګه چې په نورو ځایو کې همداسې ځوانان مصروفیتونه پیدا کوي یا د ځینو ستونزو له امله درېږي زمونږ هم درېدلی و. خو راتلونکي دپاره مو پلان دا دی چې مونږ په پروان کې د یو علمي او ادبي فرهنګي مرکز جوړولو تابعیم نیولې ده او ډېر ژر به انشاءالله په دې برخه کې مونږ عملي ګامونه اوچت کړو. ځینې کارونه ابتدایي کارونه مورته کړي دي. دا فرهنګي مرکز به دی چې هغلته به مونږ د ځوانانو نو د رشت او د هغوی د ظرفیت لوړونې د لپاره ځینې پروګرامونه نیسو. مثلا هغوی ته به د ویناوالۍ فن خیو، هغه ته به د لیکوالۍ برخه باندې به کار کوو، د ژورنالیزم د عملي زده کړې باندې به کار کوو، او دا به یو داسې فرهنګي مرکز دی تر څو هغه ځوانان چې دې برخه کې د کار کولو لیواله دي هغه ته به راټولېږي، هغه خپل کړنې فعالیتونه او چارې به ترسره کوي. او د دې تر څنګ چې اوس وخت په ټول افغانستان کې اشد ضرورت دی، مونږ په دې باندې کار شروع کړی دی او ډیر نږدې راتلونکي کې باید د دې پرانیسته وکړو چې مونږ په پروان کې د یو کرایا کتابونو مرکز پرانیزو. هغه به داسې مرکز دی چې ډیر ځوانان مطالعې دپاره مطالعې ته د هڅولو دپاره مونږ هغوی ته سیمینارونه ورکوو، لنډې ویناوې ورته کوو، یعنی دوی هڅوو چې څنګه ډول باندې مونږ مطالعه وکړو په دې مرکز کې. او یو مرکز به داسې جوړوو د کرایي کتابونو چې ډیری ځوانان دي د مطالعې علاقمندان دي خو دوی نشي کولی یو کتاب باندې پیسې ورکړي. مونږ هغوی ته زمینه برابرو چې راسی هغه کتاب په لس افغانۍ یا شل افغانۍ باندې کرایه ویوسی، دی ویونه دوه ونه وی ا دې میاشتو د پاره ویوسی، بیرته راوړي هغه خپل اصلي قیمت چې دی هغه بیرته واخلي او هغه شل روپیه کرایه باندې دا کتابونه مطالعه کی. بل په داسټون زه حل کی چې اکثریت ځوانان چې په پنتونونو کې زکړی کوي هغه ته هر سمستر کې دوی ته سیمینارونه ورکول کیږي. نو د دې لپاره چې هغوی مالی توان نه لري، هغوی هم هڅولي چې کتاب او لوست او لیک سره هاشناسي او دا برخه کې رشد وکړي. نو هغه سیمینارونه چې لیکي مونږ دوی ته زمينه مسايده وو چې دوی راسي 15 لس یا شل کتابونه د غینه اخذ وکړي، غینه برداشت وکړي او خپل سیمینارونه، مونوګرافونه او کڅوک تیزسونه لیکي یا علمي رسالې لیکي یا په علمي برخه کې کار کوي. نو دا سړي یو مرکز د ایجاد پلان د جوړولو پلان نه هم لرو چې ډیر ژر او راتلونکي به انشاءالله د دې افتتاح ولرو.
په پروان کې مو د لیکوال او مدني فعال شاه محمد بشیر څرګندونې د هڅو او فعالیتونو په اړه اورېدې. د کتابونو د چاپ په ولایتونو کې د پښتو کتابونو د کمبود او له کتاب سره د خلکو د لښ مینې په اړه بشیر الله قادل د افغانستان د علومو اکاډمۍ د لرغونو ژبو ادبیاتو د انسټیټیوټ د علمي غړي څیړنیار شریف الله دوست نظر اخیسته.
په پښتو ژبه کې د علمي کتابونو تشه تر یو ځایه پرې حل شوې ده، خو بسنه نه کوي. په تیرو شلو کلونو کې چې څومره کتابونه چاپ شوي دي، مبالغه به نه وي چې په تیرو 15 کلونو کې نه دي چاپ شوي. خورا ډېر کتابونه په پښتو ژبه کې چاپ شوي دي، ژباړل شوي دي، تحقیق شوي دي، څېړنې شوي دي، راټولونې شوي دي، په هر برخه کې، په تاریخ، ادب، طبیعي علومو او نورو برخو کې. البته په ډېری ولایتونو کې لا هم په پښتو ژبه کې د علمي کتابونو، ادبي کتابونو او نورو برخو کتابونو کمی احساسېږي. دوه دلیله دي. یو دا چې د دې لپاره داسې یو سیستم نشته چې دغه کتابونه کم ځایو کې چې چاپېږي، اکاډمیک مرکزونو کې یا خپرندوی ټولنې چاپي یا فرهنګي ټولنې چاپي، تر هغو پورې ور ورسي. او دوهم داسې چې په هغه سیمو کې د فرهنګي هڅو کمرنګي دا ښیي چې په سیمه کې یا ولایت کې یا ولسوالۍ کې د پښتو کتابونو تشه احساسېږي. اصلا په افغانستان کې د عامه کتابتونونو څخه ګټه اخیستل او د ځوانانو ورتګ دقیقا ډېر رواج نه لري. د دې لپاره باید پالیسي جوړه شي. د دې لپاره باید د حکومت په سطحه داسې پالیسي جوړه شي چې تبلیغات وسي، سیالۍ جوړې شي، د هغه لپاره ډالۍ جوړې شي، ځوانان وهڅېږي و کتاب لوستلو ته، تر څو په دغه برخه کې دوی مطالعې وکړي او معلومات ترلاسه کړي او دغه د مطالعې فرهنګ چې دی نور هم هڅي. یو بل لامل د ټولنیزو رسنیو شتون دی، لکه فیسبوک دی، ټویټر دی، او نور ډېری ځوانان په دغه باندې بوخت دي. او یا هم داسې شي چې پی ډي اف کتابتونونه آنلاین جوړ شي، په فیسبوک کې یو موضوع یا یو مطلب یو کتاب راخیسته کېږي، هغه خپرېږي، تر څو دا چې ځوان په فیسبوک کې مصروف دی یا په ټویټر کې مصروف دی، د ځوان لپاره باید پلان فیسبوک ته داخل شي، د مطالعې مواد فیسبوک ته داخل شي، ټویټر ته داخل شي، تر څو هورې د یو کولای شي چې د کتاب لوستلو یا د مطلب لوستلو سره عادت شي او په دغه برخه کې معلومات ترلاسه کړي، تجربې ترلاسه کړي، خپل علمي پانګه لوړ کړي او یا د نورو سره شریک کړي.
د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شریف الله دوست.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
وړاندې د کیسو په اړه بحث لرو. دا په پکې واوري چې کیسه د حواسو او د نورو د ویناو په استناد څرنګه لیکو. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو، شاعر کائنات تنها دا شعر آزادي رادیو ادبي مجلې ته راستولې دی. له دوی څخه اورو.
غزل چې له حالات لرم وی رخفکیږم، له حالات لرم وی رخفکیږم، زلزان پتا ډی رخفکیږم، کو دنیا می هی روی پروا می نشتا، کو دنیا می هی روی پروا می نشتا، خلتا کشو مهی رخفکیږم، ژوند هر یو راز می تا سر خوندی دی، چه نکړی را برسی رخفکیږم، یو زلخا مخاد دوی لقست راشا، خلق خان دی چار چا پیر خپکیم لدی زال مرغی وال وتل لاڑی او زها غسیم گیر خفکیم دا یارم مد بیا کوم وخت پکار شی چی پتا شی سخت تیر خپکیم کائنات خپل وڑکواله میرا یاد شی زچی وینم تالو بیر خفکیم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخاوري
د کیسو پاړه بحث ته مخه کو. د دې بحث لپاره مې د افغانستان د سټول کوالو ته بلنه ورکړې ده چې هر یوې غنې کیسې لیکلې دي. یو ډاکټر محب سخم دی چې تر اوسه درې ناولونه، دوی د لنډو کیسو ټولګې، د ماشومانو لپاره څو ناولونه، د ماشومانو لپاره د لنډو کیسو کتابونه او د لنډو کیسو پر نقد یو شمیر مقالې چاپ شوې دي. بل میلمه مو سولمل شینواره دی چې په پرله پسې ډول د لنډو کیسو کتابونه په تیرو څو کلونو کې چاپ شوي دي. تر اوسه یې د لنډو کیسو اته ټولګې چاپ شوي او یوه مجموعه یې هم په دې ورځو کې چاپېږي. لومړی به سولمل صاحب له تاسو واورم، کیسه څرنګه لیکئ؟ په سوژه پسې ګرځئ که بله لار تعقیبوي؟
سوژه پسې نه ګرځم، زه معمولا خپله تجربه تاسو سره شریکوم. زه چا نه شاید د هغه یو خاص کیسه واورم، یو عجیب و غریبه هم دا کیسه کېدای شي. منظور دا نه دی چې هغه هماغه قصه کیسه کوم، هغې نه یو شی ما ته یو څه راکاندي، یا یو پیښه وګورم، یا یو ایډیا واورم. نو مختلف شیان دي د کیسې لیکلو کې چې ما اړباسې چې کیسه ولیکم.
زغم صاحب، ستاسو تجربه د کیسې د لیکلو په برخه کې څه ده؟
زما تجربه هم دغسې ده چې معمولا د خپلې مفکورې د بیان لپاره زه کیسه جوړوم. یو فکر را سره وي او دغه فکر د بیان لپاره بیا پلاټ جوړوم او کرکټرونه او بیا هغه کیسه کوم. او کله کله داسې هم شوي دي لکه سولما صاحب چې وایي، مثلا یو تو کیسې مې داسې دي چې د واقعي پیښو یا د زما د ملګرو د واقعي خاطرو پر بنا لیکل شوي دي. البته توم نه یې هغه ده، خو بیا نور نو تخیل ورسره ګډ شوی دی، خو اصلي پیغام یا اصلي خبره هماغه خاطره کې وي.
زغم صاحب، یو شمیر کره کتونکي دا وایي چې هنرمند د کیسه لیکوال په شمول حواس لري او حواس په خپله په موضوعاتو پسې ځي، او هغه حواس یو موضوع جذبوي او هغه بیا په کیسه بدلی شي. دا تجربه تاسو کړې؟
ولې نه، خو خبر هم دا ده چې څه سړی په خپل ماحول کې ویني، درک کوي، هغه د ده په افکارو باندې اثر کوي. نو کله چې یو موضوع دومره اثر ور باندې وکړي چې دته د ویلو لپاره یو څه ورکړي، بیا د هغې نه وروسته کیسه جوړېدای شي.
سولمل صاحب، زغم صاحب باسره حس ته اشاره وکړه. کره کتونکي نور حواس هم ډېر مهم ګڼي، فرضاً شامه حس کېدای شي په کیسه لیکوال باندې کیسه ولیکي، کېدای شي چې یو شی لمس کې کیسه په چا باندې ولیکي. ستاسو تجربه سره
ولا د بوی حس خو منه دی تجربه کړی و، د لیدو هیڅ مجبوره کړی م چې کیسه را مې لیکلې ده. دې کې شک نشته، و حواس کېدای شي، احساسات کېدای شي چې کیسه وزېږي، لیکوال اړ باسي چې کیسه پورې کړي.
زغم صاحب، ما د شامه حس ته اشاره وکړه. تر ډېره په شامه حس باندې چې کیسه لیکوال څه درک کوي، هغه له ماضي سره تړي، او خصوصا هغه کیسې چې نستالجا پکې پیاوړې وي، په دې حس وایي لیکل کیږي. یعنی تر ډېره پورې څرنګه؟
ولا زه داسې تجربه نه لرم چې ما د شامه د حس په رابطه کومه سوژه ذهن ته راغلې وي او هغه مې کیسه کړې وي. خو البته دا اصل دی چې کله چې داستان لیکو مختلفو حواسو ته باید خطاب وکړو، اما دا چې خاص یو بوی د په ما باندې کیسه لیکلې وي، زه دغسې تجربه نه لرم.
تاسو دواړو زغم صاحب او سولمل صاحب ډېرې کیسې لیکلې دي، د پیل د وخت کیسې مو له وروستیو کیسو سره څه توپیر لري؟ زغم صاحب لومړی که له تاسو واورم.
ما خو چې کیسه لیکل پیل کړل، په هغه وخت کې مې د کسی په تخنیکی اړخونو باندې مطالعه نه وکړي نو یو مخ آماتور وم، نو تخنیکونو ته مې چندان پام نه کاوه، ټول تمرکز مې هماغه روایت او اصلي پیغام ته و. خو وروسته چې بیا مې مطالعه وکړه او د کسی تخنیکونو او باریکیو ته مې پام شو، مثلا د مکالمې په برخه کې، مثلا د لیدلوري په برخه کې، البته اوس هم چې ګورم د لیدلوري مسله زموږ د اکثرو با موتور لیکوالو لپاره نوې موضوع وي، خو اوس چې ګورم هغه زړې کیسې مې د لیدلوري په لحاظ ډېرې ستونزې نه لري، معمولي ستونزې لري. یعنی وروسته د دې نه چې په تخنیکونو پوه شوم او مطالعه مې کړه، اوس چې کیسه لیکم دغه تخنیکونو ته هم پام کوم.
یعنی زغم صاحب، ستاسو فرزند د لومړیو یوه کیسه او د اوس وخت یوه کیسه، داسې درې عمده فرق چې پکې راشي، درې عمده ټکي که چیرته یې بیان کړي.
والا داسې سخته ده،
سخته ده.
او یوه مثلا دا وه چې مثلا په مکالمه کې ډېر پام مې هغه ته نه و چې مثلا هر کرکټر خپلې خبرې باید ولري، د خبرو انداز باید متفاوت وي، د دوی د ژوند او د دوی د سویې د دوی د تجربې سره باید اړخ ولګوي. اوس دغه شي ته ډېر پام کوم.
نو طبیعي خبره ده، نثر هم فرق کوي که نه؟ څرنګه ډاکټر صاحب؟
وو بالکل بالکل، نثر خو ډېر فرق کوي. په پیل کې اوس زما یادېږي چې ځینې کیسې مې نسبتا داسې ژورنالیستیک غوندې نثر وو پکې، خو وروسته چې مې مطالعه وکړه د کیسو د تخنیکونو او په توپیرونو یې پوه شوم چې عادي نثر یا ژورنالیستیک نثر یا د مقالې نثر له کیسیز نثر سره کوم توپیرونه لري، اوس نو دغه فرق هم کې راغلی دی.
د اندازې له مخې مثلا مبتدی لیکوال چې کله شایسته تصویر پیدا کړي هغه خامخا را اخلي، او یا شایسته تصویر ترې اوښت سي، څرنګه د پیل کیسې او اوسنۍ کیسې مو د صحنې له پلوه او د تصویر له پلوه فرق نه لري؟
والا که زه درته وایم شیبر صاحب، نه پوهېږم یو رقم لاشعوري پوهه مې په دې برخه کې درلوده په هماغه وال سر کې، ما هغه کیسې چې په پیل به یې په توصیف و او دغه توصیف به هم ډېر اوږد شو دا مې نه خوښېده، او ما چې کیسې لیکلي دي هېڅکله مې په توصیف پیل کړی نه، او که په توصیف پیل شوی هم وي فقط یو درې څلور جملې به د توصیف وي، یعنی داسې ولاړ پیل مې نه خوښېده. او همدارنګه د کیسې په منځ کې او په نورو برخو کې داسې تعادل مې ساته، توازن د توصیف او د خلاصې او د مکالمې او د صحنې، یو رقم لاشعوري پوهه ممکن په دې سره وه چې لنډې کیسې مې ډېرې لوستلې، ناولونه مې لوستل، نو بې له دې چې پرې وپوهېږم پرې پوهېدم.
سلیمان صاحب، د زغم صاحب خبرې چې مو واورېدې، فکر کوم په مکالمې ډېر ټینګار و چې مکالمه یې له پیله تر اوسه پورې ډېره بدله شوې ده. ستاسو کیسې څرنګه له پیله تر اوسه ډېرې بدلې شوې او کلش او څه بدلون پکې راغلی؟
والا مکالمې خو زما خپل تجربه دا ده چې مکالمو کې زما کوم بدلون نه دی راغلی، او زه اصلا زما د کیسو یا زما د پاره البته هغه برچستګي مکالمې دي، ځکه تصویرونه هم جوړوم په مکالمې باندې جوړوم، او زما په مکالمې کوشش کړی چې مکالمې ډېرې طبیعي او ژبه یې عامه ژبه وي، د البته د کاراکترونو مطابق. نو زما په مکالمو کې زه البته زه داسې وایم چې کوم خاص تغییر د لومړۍ پایله تر اوسه پورې نه دی راغلی.
نو په څه برخه کې تغییر راغلی د لومړیو کیسو او د اوسنیو؟
تغییر خو په هغه په حساب راغلی دی که نه، چې کیسی هغه تصویرونه چې ما او د کیسی کوم پیژندنه چې ما سره و، کوم تصور چې ما سره و د زما د پایلو کلونو، هغه یو متفاوت دی. اوس ما درته وویل چې مخکې به کیسو هغه سوژو پسې ګرځېدو، لکه تاسو چې وویل
په ځنې اوریدو پسې به ګرځېدو. اما اوس کیسی داسې نه دي، اوس کیسی د احساس کیسی هم دي، د ځنو ایډیالونو دي، د ځنو حالاتو.
سلمل صاحب، تاسو بیا موضوع ته اشاره کوي. زما تر ډېره پورې سوال دا و چې د کیسی چوکاټ کې څه تغییر راغلی له پیله تر اوسه؟
د کیسی چوکاټ کې ماته داسې خاص تغییر نه ښکاري.
کیسه لیکوال لکه بل هر هنرمند خپل هنري ځانګړی شخصیت لري. سلمل صاحب، فکر کوي چې ستاسو د لیکوالي له تجربو نوی کیسه لیکوال استفاده کولی شي؟
ولا څه ووایم، نو چې زما کیسې د نورو نظره خپل یو ځانګړتیا لري، او طبعا موسیقی دا سندرغاړي په دې مې لاس کې سي لرم، او دا مې ځانګړي ټول غدا چې په شاید په سالورو میاشتو یا پیندو میاشتو کې بس پڑے سي ایواز ناګا په موسیقي معنی سندرغاړو معنی ورزن ز اوس یو بل پایل مده هغه غوړم تاریخ کې سکرم تاریخ کې سم نم داغه نه د څور ته وای د تاریخي اشخاص نه ده دا لومړی کیسه مې اوس په کارمل معنی لیکلې ده کنه ده نو دا یو
یعنی یعنی سولمل صاحب ستاسو مطلب دا دی چې نوې کیسه لیکوال د موضوع لاړخ ستاسو کیسو ته توجه کولای شي؟
وو
نو اوس بس خام صاحب نه وو روز خام صاحب، تاسو په دې برخه کې څه نظر لري؟ ستاسو له دې تجربو چې د کیسې له درکه مو ترلاسه کړې ده، او د کیسه لیکوالۍ له درکه څنګه توضیح کولی شئ چې ځوان لیکوال څه استفاده ترې کولی شي؟
که اجازه وي یو ځل به بیرته لومړۍ پوښتنې ته ورشم چې تاسو د موضوع او د سوژې د موندلو خبره وکړه کنه. ما وویل چې په حواسو باندې چې څه درکوو دا کله کله دومره ژور اثر باندې کوي چې کیسه را باندې لیکي. یو مثال به وایم، یوه شپه په مزار شریف کې وانګړ کې پراتو ګرمي و، نو ناوخته شپه وه، شپم داسې تیاره وه، د کوڅې نه یو ناشنا غږونه راتلل. یو دم مې په ذهن کې داسې ویره پیدا شوه چې هسې نه چې غله راولویږي کور ته مو. همدې حس یوه کیسه را باندې ولیکله، جنایي کیسه ده، د کاناډا په لاره په دویمه ټولګه کې مې چاپ شوې ده. نو دا هدف مې چې د حواسو و،
یعنې یو بل حس ته مو بخشي، یعنې یو بل حس ته مو اشاره وکړه، سامیا حس ته. یو شامه حس مو لاسره نه دی منلی.
البته کله کله درونی حس ممکن د باندې هیڅ هم نه وي کنه، په خیال کې یو څه احساس ای، یو درونی هست، د ویرې احساس، مثلا د کرکې احساس، د خفګان احساس، دم تو سړی باندې کله کله کیسه لیکلی شي. او پاتې شو د خاصې تجربې په برخه کې، زما په نظر زما په کیسو کې دوه شیان خاص دي، خصوصا هغه کیسې مې چې د ماشومانو لپاره لیکلې دي. یو دا چې څنګه معلومات په کیسو کې داسې راوړلی شو چې هم هغه معلومات انتقال شي، او هم تلوسه وساتل شي. مثلا د زما یو ناول دی، جادوی سفرونه، د افغانستان د مختلفو سیمو جغرافیا، فرهنګ، تاریخ، شخصیتونه، دو دستور داشان پکې معرفي شوي دي. اما اکثرو ماشومانو زلمکه چې د کتاب لوستای دی، چې پوښتنه مې کړې ده، ډېر ښه فیډبک یې را کړی دی، کیسه یې ډېره خوښه شوې ده، ناول یې خوښ شوی دی. نو زه فکر کوم چې دغه تجربه زموږ په ادبیاتو کې ډېره نشته. او بله ده چې ساینسي مفاهیمونه څنګه کیسه جوړولای شو. مثلا یوه کیسه مې ده زیرک الوچی دام د زلمکوی دپاره کیسه ده چې د الوتنې د میکانیزم ساینسي مفاهیم په کیسه کې داسې راوړل شوي دي چې اسمان لوستن کې فکر نه کوي چې دغه معلومات ساینسي معلومات دي. نو فکر کوم چې
د ساینسی مفاهیمو ته تاسو اشاره وکړه، فکر نه کوي چې ستاسو تحصیل چې طب مو لوستی دی په دې برخه کې شاید له تاسو سره مرسته کړې وي، او یو چا که طب نه وي لوستی ممکن په دې برخه کې ډېر برلاسه نه شي او یا ستاسو لاره تعقیب نه کړي، که څرنګه؟
نه، هغه خو د ساینس هغه ابتدایي مفاهیم دي معلومدار،
حتی که ابتدایي هم ستاسو ذهن یو ډول له ساینس سره هغه دی یعنی آشنا دی ډېر، فکر نه کوي؟
والا ممکن دا خبره وي، خو زه فکر کوم چې دغه ابتدایي د ساینس اساساتو باندې خو هر څوک پوهېږي، هر چا چې مکتب ویلی وي خامخا د ساینس په اساساتو اساسي مفاهیمو
پوهېږي او خیر درک کولی شي. نو بخښي، په دې برخه کې سولمل صاحب پوښتنه وکړه. سولمل صاحب، څرنګه دغه ساینسي مفاهیم چې تاسو ورسره آشنا نه یاست ممکن ده چې کیسې ته یې راکش کړي؟
کته یې چې آشنا نه یم ورسره، ځکه چې هر دا یوازې په کیسه
کې نه، حتی که ابتدایي لکه څرنګه چې ډاکټر صاحب زغم وایي،
نو ابتدایي دا دې پورې اړه لري چې کته یو په هغه کې څورتې د جغرافي او یا فرزند ریاضي او معلم تشریکی تبن هغه خپل د دغه پوها به در سره یا مفاهیم سره آشنا یا مضمون سره به آشنایی ولري. دا طبیعي ده.
د دې بحث په وروستیو کې کدی تر راشو چې سولمل صاحب، نقد تاسو ته د کیسه لیکلو په برخه کې څه درزده کړي دي؟ یعنی فکر کوي چې نقد ستاسو کیسې سایقلي کړي دي؟
یو نقد عمومي د بل چا په کیسو مانی که نه، او یو نقد چې فرزن ستاسو په کیسه مانی څوک کوي. زه خپله د نقد نه ډېر اغېزمن یم، ولو که هغه نقد ځینې نقدونه چې هغه سړی د نقد صلاحیت ولري او حتی کس چې صلاحیت یې مونه لري په لومړي سر کې هغه لږ سړي ته سخت کاری، خو زما په نظر باندې هماغه سړی چې د نقد صلاحیتونه مونه لري، یعنی په یوه داسې خبر کوي چې هغه د ډېر مقتدر ناقد نه پاتې، نو نقد په کیسو کې زه خپل تجربه مانی، یعنی ما د نقد نه ډېره خدمت شوی، ما کیسه را ته ښه کړې ده.
زغم صاحب، تاسو خپل هم نقدي تجربه لري، مقالې مو لیکلي دي د کیسو د نقد په برخه کې، لیکن د نورو لیکوالو د نورو نقادانو له نقد نه مو هم استفاده کړې ده په خپلو کیسو کې؟
ولې نه، ما چې د دې کیسو په باریکیو ځان پویاوری دی او تخنیکونه مې زده کړي دي، دا هم د همدغو مقالو برکت دی. مثلا د استاد غزنفر مقالې ما د لیدلوري په باره کې، د صحنې مکالمې او د خلاصې په باره کې معلومات اول ځل د استاد غزنفر په مقالو کې ولوستل، یا همدارنګه د ایمل پسرلی کتابونه چې د کیسو کیسې او د نړیوالو کیسې کیسې، دا دوړو کتابونو د کیسو داسې باریکۍ او ته زما پام ور اړولی دی چې پخوا مې خصوصا په اول سر کې مې چندانې ورته پام نه و. همدارنګه د نورو نقادانو چې د چا په اثر باندې نقد کړی دی، داسې ځینې باریکۍ را خیلی دي چې په توجه سره یې کیسې ښکلې کېږي، خصوصا د کیسې نثر او تخنیکي اړخونه ورسره ډېر ښه کېږي.
سولمل صاحب، که نویو کیسه لیکوالو ته چې کیسې لیکي دوه وړاندیز کوي څه به وي؟
ډېر مهم وړاندیز دا دی چې نوی لیکوال باید ښه کیسه لیکوال وپېژني، دا یو ډېر او هغوی ولولي. دویمه خبره، نخت زی د خپل تجربه نه کوم ز خپل د کیسی تھیوری کا سام نه دوم نه ناغز من کی کوم رو ما زما غیر باید شایشل پیسه ده مگر د نخت نه د نخت نه یا زما څه تور نه دی یا د بل چای نه کړی لاغینه اتیا پیسه ده زما غیر نو نور تمام مشوره داد چې دا دوه خبرې یو خلی کوالو بلی هغه که خپل دی او که دنیا دی او دا نه وازی د دوی د کیسې زاو کروزی بلکې د تھیوری کو اثرونه د خو کیسو خو کیسی لوسلی لا ډیر خو کیسه لیکنی او د کیسې لیکنی مهارت لیا قوی کړي.
مننه اسلام صاحب. اسلام صاحب که ستاسو ډالر شوونی ځوانو کیسې لیکوالو ته واور
زما په نظر د سلیمان صاحب سپارښتنې ډېرې مهمې دي او د دې تر څنګ دوې نورې خبرې یوه دا چې هر څوک باید له ځان سره او له خپل هنر سره ژمن واوسي د چا د خوشحالولو یا خفه کولو دپاره د څه ونه لیکي دا یوه خبره او بله خبره چې خپله لاره دې په خپله پیدا کړي سمه ده مثلا د استاد شپون نثر ډېر عالي نثر دی مگر کزه وګورم چې دوستان شپون کوم دی نثر ولیکم هغه سی به ونه لیکم خو خپل الله ربم رانه پاتې وي یا مثلا د احمدی صاحب ډیر علی نثر دی د داستانونو یا تخنیکونه ډیر علی دی خو که ځوانان غواړي چې د احمدی صاحب غوندې کیسې ولیکي زه فکر کوم چې دا به خپل هغه یعنی هر لیکوال خپله لاره باید پیدا کړي.
ډاکټر صاحب زغم ستاسو همدا خبره د نړۍ د مشهورو نقادانو لاغ خبرې سره ورته ده چې وایي هنرمند باید خپل پل پریږدي د بل په پل باندې پښه کینشتي. مننه له تاسو دواړو چې په دې بحث کې مو راسره برخه واخیسته. کور وده
تر بلې خپرونې زه احمد شیبر اجازه غواړم. خدای مو مل. شیبا چې د چا ښیګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبا چې د نهیلې یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلنری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو روسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
لاس مسافر کی مسافر کی بپی اوخ کی او پکوا ما
پچ پخلا
لاس دی راکا او لاس دی بیران.